ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو په قرارګاه په برید کې د ملي اردو یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله وخت ده. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا صاحب د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی د مهمو خبرونو لندیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې تر شلو ډیر افغان سرتیری وژل شوی دی. د پکتیا په جنیخیل ولسوالۍ کې د پاکستانی ملیشو په ګډون د وسلوالو مخالفینو لسګونه کسان وژل شوی دي. او روسي چارواکو د پارلمان غړو یې د امریکا د ولسي جرګې لخوا پر هغې لایحې انتقاد کړی چې پر مسکو یې د نوي بندیزونو د لګولو په اړه پرون تصویب کړه. دا خبرونه تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي پوځ پر یوې قرارګاه برید کړی، لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې لوی شمېر وسلوالو دا برید کړی وو.
د دښمن تعداد ډیر زیات وو، فشار ډیر زیات وو. زموږ سربازانو ډیر په شجاعت باندې دفاع کړې وه. د ډېرې شدیدې جګړې وروسته متاسفانه زموږ هلته شپږویشت نفره شهیدان شوي دي، دیارلس نفره ټپیان دي. ګارنیزون یا هغه ساحه اوس زموږ په لاس کې ده، زموږ قوتونه پکې موجود دي او پېښه رامنځته شوې ده، موږ یې تاییدو.
شغله وزیری وایي په دې جګړه کې اتیا تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشتې ده. طالبانو ویلي چې یو شمېر افغان سرتیري ژوندي بیولې دي، خو دفاع وزارت تر اوسه دا خبره نه تاییدوي. د پکتیا په جنیخیل ولسوالۍ کې د پاکستانی ملیشو په ګډون د وسلوالو مخالفینو لسګونه کسان وژل شوی دي. دا خبره د پکتیا د امنیت قمندانۍ د رسنیو مسؤول سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته وکړه. دی وایي
افغان زړورو ځواکونو د مقاومت کړی ده. په مجموع کې د مخالفینو تیس نفره دوی مړه دي چې ډېری پاکستانی ملیشیا د همدارنګه د افغان ځواکونو شهیدان او څلور نفره زخمي دي.
د دریمه ورځ د چې د پکتیا جنخیل ولسوالۍ په سخته محاصره کې دا د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې پکې روانې دي. د افغانستان دفاع وزارت وړاندې ویلي وو چې د پکتیا په جنخیل ولسوالۍ کې پولیس د ولسوالۍ له مرکزه په شا شوي دي. دوی وایي ژر په دا سیمه بیرته له وسلوالو ونیسي. په فاریاب ولایت کې چارواکي وایي چې له طالبانو څخه د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو پر مهال یې طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د فاریاب امنیه قمندانۍ قمندان جنرال دلاور شاه دلاور رسنیو ته ویلي دي چې تېره شپه افغان امنیتي ځواکونو په فاریاب ولایت کې د کوهستان د نیولو پر مهال په هوایي او ځمکنیو حملو کې 132 طالب وسلوال وژلي او لسلو ډېرې ټپیان کړي دي. دا وتر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه و سم څو نړیوال خبرونه لرو. سمو شغله ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ ایران ته بل خبرداری ورکړ چې باید له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې درناوی وکړي، کنه له لویو ستونزو سره به مخامخ شي. ټرمپ د امریکا په اوهایو ایالت کې خپل په زورګون ملاتړو ته پیغام غونډه کې ویل چې د تر اوسه تهران ته اندېښنه لري او زیاته کړه.
Which may be the single worst deal I've ever seen.
دوی د ایران تړون چې شایي یوازینی تر ټولو بد تړون چې ما تر اوسه لیدلې چې ترتیب شوی دی. کچېره دا تړون هغه ډول پر مخ لاړ نه سي چې تمه کیږي، نو هغه ته بل لوی لوی ستونزې راپورته کړي. دا زه تاسو ته وایم او تاسو به یې ووینئ.
What it's supposed to conform to, there's going to be big problems for them. That I can tell you. You're going to see that.
دا د واشنگټن او تهران ترمنځ په لوړه سطحه د خبرداریو د لړۍ وروستۍ خبرداری دی او وروسته لغوه ورکول کیږي چې د امریکا سمندري ځواکونو د سه‌شنبه پر ورځ ویل چې په فارس خلیج کې د یوې ایراني کښتۍ پر لوري د خبرداری ډزې کړې دي. روسي چارواکو او د پارلمان غړو د امریکا د ولسي جرګې لخوا پر هغې لایحې انتقاد کړی چې پر مسکو یې د نویو بندیزونو د لګولو په اړه پرون تصویب کړه. دغه لایحه پر مسکو د بندیزونو د کمولو یا لرې کولو په برخه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ صلاحیت کموي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف نن ویلي چې دا اقدام د مسکو او واشنګټن ترمنځ اړیکو د ښه کېدو د لیدلوري ماتولو پر لور یو ګام دی. د روسیې دولتي خبري اژانس ایتارتاس د شغلې ریابکوف له قوله لیکلي چې وایي موږ په وار ویلي چې دغه بندیزونه به بې غبرګونه پاتن نسی. که څه هم لومړنی نشي شي چې ولسمشر ډونالد ترامپ به دا لایحه لاسلیک کړي، خو د سپینې ماڼۍ ویاند سارا ساندرز وایي که څه هم ولسمشر ترامپ پر ایران، شمالي کوریا او روسیې د سختو بندیزونو ملاتړی دی، خو سپینې ماڼۍ پر دې لایحو غور کوي او انتظار باسي چې د دې سند وروستۍ بڼه د ولسمشر میز ته ورسیږي. د اروپا د عدلي محکمې یو لوړ پوړی سلاکار وایي د سلواک او هنګري لخوا هغه دوسیه چې د اروپایي اتحادیې لخوا د پناه غوښتونکو د اجباري ځای پر ځای کېدلو پر خلاف ورسېدلې ده باید رد سي. دغو دوو هیوادونو د 2015 کال هغه پروګرام چې له مخې یې د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه باید یو ځانګړی شمېر پناه غوښتونکو ته ځای ورکړي، تر بحث لاندې راوستی او غیر قانوني یې بللی دی. دوی وایي دا سهمیه باید لغوه سي. خو د اروپا د عدلي محکمې سلاکار ایفز بارت د سلواکیا او هنګری د سرګندونې رد کړې دي. دی وایي دا پروګرام په اتوماتیک ډول د 2015 کال د کډوالۍ بحران په تړاو د یونان او ایټالیا د کډوالۍ په سیستم د فشارونو په له منځه وړلو کې مرسته کولای سي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم پیدا کړئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار د خاکریز ولسوالۍ پر کرزیالي کم د طالبانو په حمله کې یو شمېر افغان ځواکونو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. جنرال دولت وزیری
د ډېرې شدیدې جګړې وروسته متاسفانه زموږ هلته 26 نفره شهیدان شوي دي، 14 نفره ټپیان دي. ګارنیزون یا هغه ساحه اوس زموږ په لاس کې ده، زموږ قوتونه پکې موجود دي او پېښه رامنځته شوې ده، موږ یې تاییدو.
بلخوا په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو ځینې استازي له ولسمشر غواړي چې د دې پیښې په اړه جدي څېړنې وشي. په دې موضوع په ریپورټونو سربیره اوري چې په افغانستان کې د امریکا د مصارفو د څار ځانګړي ادارې سیګار د سه شنبې په ورځ ویل د افغانستان د ملي اردو په یونیفورم د خریدارۍ په برخه کې د شوو درغلیو په اړه جنایي څېړنې کېږي. د سیمې او نړۍ په مسایلو هم ریپورټونه لرو. ستاسو له پیغامونو نه ځینې پیغامونه راخلو او همدارنګه به د ونیزو پروګرامونو په لړ کې د بشري حقونو ونیز پروګرام درته وړاندې کړو او ژوند په شیبو کې هم له یاده مباسم. دا د ازادۍ رادیو دا د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار د خاکریز ولسوالۍ پر کرزیالي کم د طالبانو په حمله کې یو شمېر افغان ځواکونو ته مرګ ژوبلا اوښتي. دا د وزارت ویان دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته ویل که څه هم افغان ځواکونو پوره مقاومت کړی خو د حملې د شدت له کبله مرګ ژوبله رامنځته شوې. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو ځینې استازي بیا له ولسمشر غواړي چې د شوې پیښې په اړه جدي څېړنې وکړي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د قندهار د خاکریز ولسوالۍ پر ګرزیالي کم د طالبانو له حملې وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په یاده حمله کې د ملي اردو 26 سرتیري وژل شوي او 14 نور یې ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې که څه هم افغان ځواکونو د طالبانو د حملې مقاومت وکړ خو حمله ډیره پراخه او شدیده وه. د ښاغلي وزیري په خبره دا مهال د ملي اردو سرتیري په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي.
د ډېرې شدیدې جګړې وروسته متاسفانه زموږ هلته 26 نفره شهیدان شوي دي، 14 نفره ټپیان دي. ګارنیزون یا هغه ساحه اوس زموږ په لاس کې ده، زموږ قوتونه پکې موجود دي او پیښه رامنځته شوې ده، موږ یې تاییدو.
په ورته وخت کې د دفاع وزارت له لورې په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د کرزیالي پر کمپ د طالبانو په حمله کې 80 کسه طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندهار سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د پیښې د څېړنې لپاره سیمې ته پلاوی استول شوی دی. طالبانو د دغه حمله مسولیت منلی او ادعا یې کړې چې په حمله کې د ملي اردو 4 سرتیري وژلي او 6 تنه له وسلو سره بیولې دي. تېره ورځ د کابل په لویدیځ کې هم په هغه برید کې چې پرې طالبانو ومنله څلیرش کسان ووژل شول او دوه څلویښت نور ټپیان شول. په ولسي جرګې کې د کندهار د خلکو یو شمېر استازي وایي چې په کندهار کې د ملي اردو سرتیرو ته د جګړې نه بلکې د دفاع امر شوی، نو ځکه په دغه حمله کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله زیاته ده. د ولسي جرګې غړي شکیبا هاشمي وایي طالبانو پر کرزیلي کم حمله کې د ملي اردو څلویښت سرتیري وژلي او دېرش تنه یې له ځان سره بیولي او په کار ده چې ولسمشرې جدي پوښتنه وکړي.
دی او چې سلویش کسانی په شهادت ورسېدل او دیش کسانی طالبان د خپل ځان سره دی یوړل، نو دا زه فکر کوم چې
د غلی هاشمی په خبره د امنیتی چارواکو ناغیړی او ترمنځ د نه همغږۍ موجودیت د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د کچې لوړېدو ته زمینه برابره کړې. نوموړی وایي که دا ډول پیښو مخه ونه نیول شي نو هیڅ مور به نور اجازه ورنه کړي چې بچیانې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې اجرا کړي.
په کندهار کې د ملي اردو پر یو کمپ په برید کې د ملي اردو لسګونو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي. پر دې موضوع مو رپورټ واورېده. په کابل کې د ازادي راډیو بل خبریال اکرام الله اکرام هم دا موضوع د دفاع وزارت د ویان دولت وزیر سره یو څه نوره څېړلې ده. دا مرکه اورو.
تیره شپه د کندهار ولایت د خاکریز په ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو کمپ باندې بریچو په یو پوسټ باندې د دښمن تعداد ډیر زیات وو، فشار ډیر زیات وو. زموږ سربازانو ډیر په شجاعت باندې دفاع کړې وه. د ډیرې شدیدې جګړې وروسته متاسفانه زموږ هلته شپږویشت نفره شهیدان شوي دي، دیارلس نفره ټپیان دي. ګارنیزون یا هغه ساحه اوس زموږ په لاس کې ده، زموږ قوتونه په کې موجود دي او پیښه رامنځته شوې ده، موږ یې تاییدو.
جنرال صاحب څه فکر کوئ؟ شپږویشت کسان وژل شوي، دیارلس ټپیان شوي، دا تقریبا لوړ شمېر دی. د شپې دوی ته کومکي پوځیان نه دي ورسېدلي یا په کومک په وخت باندې نه دي ورسېدلي، ځکه ویل کېږي چې دوی د مرستې غوښتنه هم کړې وه.
فشار ډېر زیات و، تعداد د مخالفینو ډېر زیات و. کله چې نورو خطاطو حرکت کړی و په ډېر کم وخت کې ورسېدلي و، مګر متاسفانه د ډېر زیات فشار په نتیجه کې دوی ګرچې مدافع کړې وه، جنگ ډېر شدید جنگ کړی او د جنگ په نتیجه کې شهیدان شوي دي، مګر متاسفانه تر څو چې خطاب دوی ته ورسېدلي و هغې پورې دوی کسان شهیدان شوي وو.
ویل کېږي چې په همدغه جلریز ولسوالۍ په کرزالي سیمه کې چې دا کومه پېښه تېره شپه رامنځته شوې ده، وسلوالو مخالفینو دغه بیز ورته ووایو یا لویه پوسته ورته ووایو اور ورچول شوی دی او یو شمېر افغان سرتیري په کانتینرونو کې بند پاتې شوي وو.
دا سندس دی چې په جګړه کې خو جګړه کې هر خل حالت چې فکر وکړي راځي، ځکه پای کې انداز وي، مرمۍ وي، ډزې وي، پای کې یعنی نورمال حالت نه وي. اساسي خبره دا ده چې هغه سیمه زموږ په لاس کې ده، مګر متاسفانه زموږ کسان چې شهیدان شوي دي، د دې تر څنګ مخالفین ته هم ډېر تاوان رسېدلی دی. ډېر کسان وژل شوي دي، ډېرې ټپیان دي، د وسلې ترینه اون هم پاتې شوي دي. نو پیښه رامنځته شوې ده او قوتونه لاړ دي اوس په هغه سیمه کې دي.
وسلوال مخالفین دا کوي چې لږ تر لږه پنځه اویا افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده او یو شمېر دوی ژوندي له ځانه سره وړي دي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
ما خو تاسو ته وویلې، ما خپله شمېره تاسو ته وویلې، نو څو ځلې تکرار.
ژوندي کسان خو نه دي وړل شوي.
ما تاسو ته وویلې چې شپږویشت شهیدان شوي دي، دیارلس نفره ټپیان.
دا دفاع وزارت ویان دولت وزیری و چې د کندهار د ولایت د خاکریز ولسوالۍ په ګرزیالي کمپ کې د وروستۍ هغې پیښې په اړه څرګندونې کولې چې ویل کېږي وسلوالو طالبانو دغلته د ملي اردو په یو مرکز برید کړی دی او لسګونه کسان وژل شوي. د نوموړي په وینا لږ تر لږه پنځه ویشت تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې د جګړو شدت درې عمده عوامل لري. د دوی په وینا یو لته دا دی چې د دوبی موسم په افغانستان کې د جنگ د تودیدو موسم ګڼل کیږي. د پاکستان لوري په دې هدف د جګړې تیزول چې ځان له نړیوالو فشارونو خلاص کړي او په مدیریت کې شته کمزوري هغه عامل دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو ته دا موقع برابر کړی چې خپل بریدونو ته زور ورکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس ته همدې موضوع په اړه د پوځي چارو له یو کارپوه جنرال سلمی وردک سره لنډه برخه کړې ده. مرکه به واورو.
دا درې عمده دلیل لري. اول دلیل دا ده چې موسم د جنگ دی. دویم دلیل دا ده چې پاکستانیانو باندې فشار دی چې په اسلام آباد امریکا تحریمونه دي. هغه غواړي چې جنگ ته شدت ورکړي تر څو چې دوی هغه کوم خاص څه لري هغه په امریکا باندې قبول کړي. او درېیم اساسي دلیل دا ده چې زموږ په مدیریت کې ضعف دی. په خپل لا دغه کومه ناخوالې چې په داخل د مدیریت کې رهبریت کې حکومت کې شتون لري د یو بل په مخالف کې قرار لري دا په خپله زمینه د شدت جنگ ته هم برابرې.
جنرال صاحب کلی وی خو تاسو ویل چې جنگي فصل دی او وسلوال کوشش کوي چې په دې وخت کې خپل حمله ته زور ورکړي. دویمه مسله دا چې تاسو ویل پاکستان باندې فشارونه دي، هغه هم په یو شکل کوشش کوي چې دغه جګړه تیزه کړي او په ورته وخت کې د حکومت ضعف او د مدیریت ضعف مو یاد کړ. پښتنه مې دا کوله چې بالاخره د ولس تکلیف څنګه کیږي او موږ پر کوم خوا روان یو.
ولس بيدده ولس بیکاره په تجارت کې قرار لدی سترګې تړلې دي ځکه چې ولس په دې شکل باندې ساتل شوی دی. کچیر موږ هوښیار بیدار او با علم بادانه شو ولس پر لودای دا مسائل موږ سره نه مخته کیږي. د اوس په مخالفین سره څوک دین دا ولس د اوس د غزرمندان سره څوک دین دا ولس د اوس د کوم نه خو له من سره ودی څوک دی دا ولس دی. د قرباني چې قبلې دا څوک دی دا ولس دی ځکه چې دوی شاخو وشل شوی دي. نو په دې اساس څوک خپل ولس بیدار نشي ولس مترافق نشي ولس متحد نشي همدغه دوبه به په افغانستان کې جریان لري.
جنرال صاحب تاسو ویل چې ولس ویده دی او تر څو چې ولس بیدار نشي دا مشکلات به وي، خو پښتنه دا ده چې دغه همدغه ولس هر ورځ په لسګونو قرباني ورکوي او دغه سلسله له څو لسیزو راهیسې دا مسله دوام لري چې په دغه 15-16 کلونو کې دا مسله په یو بل شکل باندې یعنی ولس په یو شکل قرباني. نو فکر نه کوي چې ولس به بالاخره کله راویخیږي؟ قرباني خو هم دومره دلیل په څه کې ګوري؟
چې کله د قربانۍ په مسله دې ته مخته شي غږ راپورته کړي، مګر احساس دې نشته چې انسان د انسان سره د درد احساس ولري. یو ځای کې ګوري چې هغه ته مړی په اضطراب باندې قرباني ورکول کېږي، په بل ځای کې وګوري چې خادي و مشته و بې احساسي و. دلته موږ د یو بل په احساس نه لرو، مینه نه لرو، محبت نه لرو، هر څه ظاهري دي په واقعي شکل باندې نه دي. که چېرې موږ په واقعي شکل باندې احساس په انسان دوستي درلوده په اسلام په اصطلاح باندې د یو په بل په درد باندې سوځېدلی دا حالات په موږ باندې نه راتلل.
جنرال زلمه وردګ چې په خانه نظامی صاحب منصب او د نظامی چارو کارپو تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده. دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پوری په منځني صفدو لښبګ نه په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مخکې مو په افغانستان کې د نامنه یو پاړه ریپورټونه لرل چې په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې، خو یوازې نامنی نه ده چې د افغانستان د خلکو ژوند له ګواښ او خطر سره مخ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نشه یي مواد هم د ګڼو افغانانو زندگی په ویر لړلې. دوی وایي نږدې 3 میلیونه افغانان د مخدره موادو په کاروبار بوختي. عبدالجلیل بختیار دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ له خبریالانو سره د خپلو 4 میاشتنیو لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مرستیال په هیواد کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او ترافیک ته د پټې سونامې نوم ورکړ. عبدالجلیل بختیار د چهارشنبه په ورځ له خبریالانو سره د روان مریض کال د لومړۍ روبې د لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې نږدې 3 میلیونه افغانان په دې کاروبار مصروف دي.
مطابق آماری که ما داریم تقریبا دغه ارقام مطابق چې موږ یې لرو تقریبا 3 میلیونه کسان په افغانستان کې د مخدره موادو په کښت، کاچاق او ترافیک مصروف دي. کله چې موږ 3 میلیونه وایو، دا هغه کسان دي چې ټول په افغانستان کې ژوند کوي او حضور لري.
ښاغلی بختیار زیاته کړه، تر هغې چې څرنوالي او په دې برخه کې ځانګړي قضایي بخش اسناد او شواهد نه وي تکمیل کړي، پولیس نشي کولای د هغه طرزالعمل له مخې چې لري اجرات وکړي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وای چې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په مخدره موادو روږدي او متاثر دي. عبدالجلیل بختیار له خبریالانو سره د تیرو څلورو میاشتو د لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په همدې موده کې 1,40 عملیات کړي چې 800 اویا قاچاقبران یې نیولې دي. ښاغلی بختیار زیاتوي چې په نیول شویو کسانو کې 140 لوی قاچاقبران، 14 ښځې، 15 پاکستانی، 3 ایراني او 21 د عامه خدمتونو افغان کارکوونکي شامل دي. نوموړي زیاته کړه د دغو عملیاتو په ترڅ کې 19 بابا د مخدره موادو فابریکې ویجاړې سوې، 114 ټنه مخدره مواد چې پکې تریاک، هیروئین، چرس او بیلابیل نشه یي مواد شامل دي له منځه اړول سوي دي. دای وای د لمنځه وړل شویو مخدره موادو ټوله بایا په افغانستان کې 292 میلیونه ډالر او په نړیوالو بازارونو کې بایا شاوخوا 900 میلیونه ډالر ته رسیده. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسون له دغو لاسته راوړنو هرکلی کوي او د پام وړ یې بولي. د دغه کمیسون غړي چمنشا اعتمادي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او د ترافیک د مخنیوي لپاره د شته قوانینو پر تطبیق ټینګار وکړ.
د دې لپاره چې موږ وتوانیږو ټول نه، بلکې د مخدره موادو د ستونزو یوه برخه حل کړو، پر ټولو هغو کسانو چې د مخدره موادو په کښت، تولید او قاچاق کې په یو نه یو ډول لاس لري، قانون باید ور باندې یو ډول پلی
شي. عبدالجلیل بختیار وایي چې په افغانستان کې د نیول شویو ټولو زندانیانو 23% د مخدره موادو قاچاقبران تشکیلوي. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې حکومت تر اوسه نه ده توانېدلی چې د مخدره موادو لوی قاچاقبران ونیسي. افغان حکومت وایي چې د مخدره موادو د لوی قاچاقبرانو نیول کېدل سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري چې د دوی په وینا تر اوسه د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې په دې برخه کې لازمه مرسته نه ده کړې.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څار ځانګړي ادارې سیګار د سی شنبې په ورځ ویل چې د افغانستان د ملي اردو د یونیفورم په خریداري کې د شوبو درغلیو په اړه به جنایي څېړنې کیږي. د دې ادارې په وینا د افغانستان ملي اردو ته د ستر او اخفا د داسې یونیفورم فرمایش ورکړل شوی و چې له ځنګلي سیمو سره زیات مطابقت لري. فرشته جلارزی په دې اړه د فاکس نیوز د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا د مصارفو د څارنې د ځانګړي ادارې مشر جان سوبکو ویلي دي چې په افغانستان کې د پاوځ د یونیفورم د خریداري په اړه جنایي څېړنې کوي. هغه د کانګرس د استازو مجلس د وسوالو خدماتو کمیټې ته ویلي دا ستونزه ډیره جدي ده او موږ د دې خریداري په اړه جنایي څېړنه کوو. د امریکا د فاکس نیوز په رپورټ کې د دې جنایي څېړنو جزئیات نه دي څرګند شوي. جان سوبکو همداراز ویلي د هغو تجهیزاتو د قراردادونو په اړه چې په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیت د انتقال ګډې قومندانۍ کړي دي باید تحقیقات وشي. د امنیتي مسؤلیت د انتقال ګډه قومندانۍ د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې، د ملاتړ او مشورې ورکولو پروګرام چلوي. جان سوبکو ویلي د قومندانۍ د 2005 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې تر 1 میلیون زیات یونیفورمونه پرته له دې چې موثریت ته یې وکتل شي اخیستي دي. پر دې خریداري 93 میلیونه ډالر لګېدلي، خو ممکنه وه چې لږ تر لږه 28 میلیونه ډالر یې وسپمول شي. ویل کیږي کله چې عبدالرحیم وردک د افغانستان د ملي دفاع وزیر وو، د افغانستان د پوځ د ستر او اخفا یونیفورم ته زرغون رنګ غوره بدل شوی وو او اضافي 28 میلیونه ډالر ور باندې لګېدلی وو. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغاني مسله د اپراتونکو پریکړو کې له دقته کار اخیستل کیږي.
همین مسله تر یک تاریخ ارتباط داره کو دغه تاریخ
دا مسئله په یو وخت پورې تړلې وه چې اوس زموږ په باور هغه وخت تیر شوی. د افغانستان ملي دفاع وزارت اداره تر پخوا دې مسئلې ته لا دقت کوي او هوډ لري چې د فساد هر ډول مخکینیو بیلګو ته رسیدګي وشي.
وزارت دفاع کاملا تسلیم قاطع
دار. جان سوبکو همداراز پر امریکایي قمندانانو نیوکه کړې چې قیمتي یونیفورمونه یې اخیستې دي. مثلا د هغه په وینا د داس یونیفورم پر ځای چې تڼۍ لري د ځنځیر لرونکي دریشګانې اخیستې او اتاتی ازره اضافي پتلونونه یې اخیستې دي. جان سوبکو د کانګرس د استازو مجلس د پوځي خدمتونو کمیټې ته وویل دا څرګندوي چې کله څوک په حکومت کې اصول نه مراتوي څه عواقب ترلاسه شي. په هغه یادښت کې چې د دوشنبه پر ورځ فاکس نیوز ته رسیدلی د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د جان سوبکو د دې رپورټ یادونه کړې او پر دفاع وزارت انتقاد کړی چې د افغانستان د ملي اردو پر یونیفورم یې له احتیاط پرته لګښت کړی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې ایران او حزب الله ډلې په منځني ختیځ کې بشری ناورین جوړ کړي. ټرمپ وایي ایران او د حزب الله ملیشه چې تهران یې په لبنان او سوریه کې ملاتړ کوي د ټولې سیمې سولې او ثبات ته ګواښ پیښ کړي. ولسمشر ټرمپ ایران ته هم خبرداری ورکړی چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې مراعات او درناوی وکړي. دا د مسلو جزئیات له فرشتې جلال زین اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د لبنان له صدر اعظم سعد الحریري سره چې واشنگټن ته ورغلی په ګډه خبري غونډه کې وویل چې حزب الله ډله د لبنان حکومت خلکو او ټول سیمې ته ګواښته. د ولسمشر ټرمپ وینا دا ډله په دوامدار ډول خپل پوځي تجهیزات زیاتوي چې له اسرائیل سره یې د بلې لانجې د پیل ګواښ پیدا کړی دی. هغه وویل چې حزب الله د ایران په ملاتړ په سوریه کې هم د بشري بحران د جوړولو هڅې کوي. د امریکا ولسمشر وویل چې د حزب الله ډلې اصلي ګټې او اهداف د دې ډلې ملاتړ کوونکي ایران سره ورته دي. ولسمشر ټرمپ پرون ایران ته هم یو وار بیا خبرداری ورکړ او پر تهران نیژغ وکړ چې کله نړیوالو سره اټومي موافقې ته درناوی وکړي کنا له سترو ستونزو سره به مخامخ شي.
Which may be the single worst deal I've ever seen
draw. دا وای د ایران موافقه چې شایي تر هغو ټولو موافقو چې ما په خپل ژوند کې لیدل دي خراب وي. باید هغه څه چې ټاکل سوی و عملی شي او کدا سی ونه شي نو د ډیرو سترو ستونزو سره به مخامخ شي. دا زه تاسو ته وایم او تاسو به وګورئ. ټرمپ تیره اونۍ تایید کړی و چې ایران له نړیوالو سره اټومي موافقه عملي کړي چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه. د موافقې پر اساس ایران باید د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل ټول اټومي فعالیتونه بند کړي. خو ولسمشر ټرمپ د امریکا په اوهایو ایالت کې د خپلو زرګونو ملاتړ کوونکو یوې غونډې ته وویل چې د ایران له امله بیا هم اندېښنه لري. ټرمپ وویل چې که ایران له نړیوالو سره کړې موافقه هغسې عملي نه کړي له سترو ستونزو سره به مخامخ شي. خو د دغو ستونزو جزئیات یې نه دي ورکړي. په همدې که د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د خپلې کابینه غونډې ته په تهران کې وویل
ما باید همیشه بنیه دفاعیمون رو تقویت کنیم قوی کنیم.
دوی وایي موږ به باید هر وخت خپل دفاعي قابلیتونو د لوړولو لپاره کار وکړو او موږ به خپل ټول دفاعي تجهیزات لوړې کچې ته ورسوو او موږ به د نورو خبرو ته هیڅ پاملرنه نه کوو. د ایران ولسمشر د امریکا متحدو ایالاتو ته په اشاره کې وویل چې که چیرې دښمن له اټومي موافقې څخه سرغړونه کوي نو ایران به یې هم کوي او که چیرې د ده په وینا دښمن دغه موافقه عملي کوي دوی به یې هم عملي کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو سمندري ځواک پرون وویل چې په فارس خلیج کې د ایران یوې بیړۍ ته د خبرداري ورکولو لپاره ډزې کړې دي. امریکا دفاع وزارت وویل چې د دواړه بیړۍ ډېرې سره نږدې سوې وې او حتی د ټکر ګواښ یې رامنځته کړی و.
دوستانو و موردل چې ولسمشر ترامپ وایي ایران او حزب الله ډلې په منځني ختیځ کې بشري ناورین جوړ کړی دی. اوس هم ستاسو څو ټلیفوني پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ننګرهار ولایت دی سارک کې غلجی د ولسوالۍ انور پښ تا دغه پیغام پر اقدامه تاسو په خدای باور وکړئ چې د ازادي رد محترم کارکونکو ډیر کارونه کړی دي ولس هغه باندې ډیر لګیای دغه د مونږ دغه شکایت وزارت شیطانی ته ورسوي دغه کلینیک کې خو ډیر بد حال روان ده دلته عمومي کلینیک ده د سارک کې غلجی په ولسوالۍ کې د ولسوالۍ تر څنګه په نامو باندې کلینیک ده یا کفایت ډاکټرانو پکې دي مریضانو سره ډیر بد سلوک کوي چې خدای په خاطر باندې دغه هلته د شفاک آیاتان راولېږي دغه څه حل روان ده دلته خو ټول شخصي کارونه روان دي.
بله السلام علیکم احمد لودین خبرې کوم د کونړ میاړي کې نیولې ده او زما پیغام دا ده چې زموږ په خاص ډاکټران دي دا ښه اجرات په خپل وخت او سرنه تر سره کوي د واځي داسې مریضان موږ لرو چې هغه نور زین ته موږ رسو هغه بدبختانه بیا ساور کوي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو څلور نیمو بجو ته یو اربیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه د وسلوالو طالبانو په برید کې شپږ ویشت افغان سرتېري وژل سوي دي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري وایي چې په دې جګړه کې اتیا تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبان وایي چې یو شمېر افغان سرتېري ژوندي بېولې دي خو دفاع وزارت تر اوسه دا خبر نه تاییدوي. د پکتیا په جنیخیل ولسوالۍ کې د پاکستانی ملیشو په ګډون د وسلوالو مخالفینو دیرش تنه وژل سوي دي. دا خبره د پکتیا د امنیه قمندانۍ د رسنیو مسؤول سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته وکړه. نن درېیمه ورځ ده چې د پکتیا جنیخیل ولسوالۍ په سخت محاصره کې ده او د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې پکې روانې دي. د افغان شاعر او انځورګر عبدالرحمن عمان نیازی د هنري اثارو نندارتون نن په کابل کې پرانستل سو. په دغه نندارتون کې د نوموړي لسګونه هنري اثار نندارې ته وړاندې سو. دولتي چارواکو او د هنري اثارو مینوالو دغه اثار د هیواد د فرهنګ په پیژندلو او دودولو کې مهم او وبلاو د شغلي نیازی هڅې وستایلې. د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا متحده ایالاتو لخوا د هغې لایحې په اړه غبرګون ښودلی چې پر ایران د نوي بندیزونو په اړه د امریکا ولسي جرګې تصویب کړه. حسن روحانی دا یو بې شرمانه اقدام بللی چې په وینا یې بې غبرګونه به پاتې نه سي. په دغې لایحې کې پر ایران سربیره پر روسیې او شمالي کوریا هم نوي بندیزونه شامل دي. د اروپا د عدلي محکمې یو لوړپوړی سلاکار وایي د سلواکا او هنګري لخوا هغه دوسیه چې د اروپایي اتحادیې لخوا د پناه غوښتونکو د اجباري ځای پر ځای کېدلو پر خلاف ورسېدلې ده باید رد سي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په عراق کې د هغو نیول سوي میرمنو په ډله کې چې د داعش د ښځینه غړو شکر باندې کېږي دوی نورې هم جرمنانې دي. تر دې وړاندې هم دوی نورې جرمن میرمنې په دې ډله کې پیژندل سوي دي.
دا د ازادي رادیو دا اوس هم په مکړی څو سپورتي خبرونو ته چې مرسي احمد زید راوړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو لوبډله نن هیواد ته راستنه شوه. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول عزیز خروال نن ازادي راډیو ته وویل چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ترې تود هرکلی وشو. د کرکټ د نولس کلونو لوبډلې په سنګاپور کې د نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې لشپږو پرله پسې بریا وروسته د 2018 کال نړیوال جام سیالۍ ته لار پیدا کړه. هانګ کانګ، مالیزیا، امارات، سنګاپور او نیپال هغه لوبډلې وې چې افغانستان ورته سترې ماتې ورکړې او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. په کابل کې نن د کانګ فو منتخب سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست په عرف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د کانګ فو سیالیو اتم پړاو د یو سلاتیا لوبغاړو په ګډون سره نن د بدني روزنې ریاست په جمنازیم کې ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست په عرف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د کانګ فو سیالیو اتم پړاو د یو سلاتیا لوبغاړو په ګډون سره نن د بدني روزنې ریاست په جمنازیم کې پیل شو. دغه سیالۍ د کابل سون د شپېتو کلبونو ترمنځ په بیلا بیل وزنونو کې د 150 نارینه لوبغاړو او 150 ښځینه لوبغاړو ترمنځ د درې ورځو لپاره دوام کوي. د دغه سیالۍ په پای کې سلور سلویخ نارینه لوبغاړي او دغه راز درې تنه ښځینه لوبغاړي د کابل د منتخب ټیم لپاره انتخابي کی. او په کابل کې د الف او غورلیک سیالۍ نن پیل شوې. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه سیالۍ د نن ورځې ناوخته پیلېږي چې د میهن ځوانانو لوبډله له مخابرات او د غرض د سبول لوبډله له اتحاد سره لوبېږي. روفي وایي چې دغه سیالۍ دوه میاشتې دوام کوي او په کې له کابل څخه دیارلس غوره ټیمونو او د غرض له الف څخه دولس ټیمونو ګډون کړی دی. د سپورتي خبرونو پای.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وروسته په خبرونه کې ژوند په شیبو کې او د بشري حقوقو ځانګړي پروګرام لرو خو یو ریپورت راخلو. طبي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت د پیښو د مدیریت لپاره ملي معلوماتي سیستم پرانیست. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمکوي چې دا سیستم د جاپان په مالي همکارۍ بشپړ شو چې کارونه یې په 2015 کال کې پیل شي وو. په دې موضوع به د یوسف خان زدران راستولی ریپورت واورو. ورپسې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې له یاده مباسي.
پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت د پیښو د مدیریت لپاره معلوماتي سیستم پرانیست تر څو د طبي پیښو په اړه دقیق هر اړخیز معلومات چې د کیفیت او کمیت له مخې د ډاډ وړ وي راټول کړي. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک د دغه سیستم پرانیستو غونډې ته وویل چې د دغه سیستم له مخې د لسو ولایتونو په 500 کلیو کې پیښیدونکي ګواښونه ارزیابي او د نقشې له مخې ورته عملیاتي پلانونه ترتیبیږي. وی دا پروژه د کابل په شمول پلس ولایتونو کې د آی او ایم په تخنیکی همکاري او د جاپان په مالی مرسته تطبیق شو. د 15 نور ولایتونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې چې تر پوښښ لاندې راولي. په نور ولایتونو کې د وزارت له بودیجې فعالېږي، یعنی په راتلونکي کال کې 4 ولایتونه له دې سیستم څخه برخمن کیږي. ښاغلی برمکوي چې دا سیستم د جاپان په 9 میلیونه ډالرو مالی مرستې او د کډوالو د نړیوال سازمان په تخنیکی همکارۍ بشپړ شو چې کارونه یې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی وو. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې د طبیعي پیښو د مدیریت د معلوماتي سیستم په کابل، تخار، جوزجان، فاریاب، سرپل، هلمند، هرات او بامیانو کې فعال شوی دی. د دې سیستم له مخې د پیښو چټک ارزیابي، د زیانلیدونکو سره پر وخت مرسته، کورنۍ او بهرنۍ پیاوړي اړیکې او داسې نورې چارې مخته وړل کیږي. د بداس حال کې د چې تازه د کابل په سروبي، د بغلان په نهرې او اندراب ولسوالیو او د پروان په ولایت کې سیلابونو په لسګونه کورونه خراب کړي او یو شمېر سیدونکو له ځان سره وړي دي. د جاپان سفیر چې د دې سیستم د پرانیستي غونډې ته خبرې کولې وویل چې هیواد به د طبي پیښو څخه د پیښیدونکو زیانونو د کمیدو په برخه کې له افغان حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي. مید سوجی سوزو کوي
جاپون بر اساس تجربه تورانی در مبارزه با حوادث طبیعی
دی. وی جاپان د طبي پیښو په برخه کې د اوږدې تجربې له امله په دې باور لري چې د ظرفیتونو په لوړولو سره د زیانونو کچه کمه کړي او د ثبات لپاره د خلکو ژوند وساتو. په ورته وخت کې د طبي پیښو سره د څرنګه مبارزې یو کارپوه صدیق قیام وایي چې حکومت ته پکار دی تر څو د دغه سیستم څخه د استفادې لپاره مسلکي کسان وګماري.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګیروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ وروسته یا د متوفا د مرګ وروسته د هغې ورثې ته رسیږي. او یا هم موږ وایو سوچي میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي یا حکمي متوفا نه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ وایو چې میراث وایو.
ډیره مننه ګروال صاحب کپه دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې میراث ګروال صاحب کپه دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم ارکان لري.
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایو چې د میراث حق درې رکن لري. لومړی رکن د ورثي موجودیت یا د وارث موجودیت ده. او وارث یا ورثه هغه چاته موږ وایسو چې په یو سبب باندې له متوفا سره یو نوع ارتباط ولري، چې دغه ارتباط کیدای سي یا سبب یا ارتباط ولري، چې دا سبب یا ارتباط کیدای سي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وی، دغه فرد کوي چې له متوفنه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمې دایسي، یعنی د مورث په د ژوند په حالت کې هیڅ کله دغه میراث د تقسیمې دو ور نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت ده، یعنی د ارث موجودیت ده، چې کله چې یو نفر وفات شي باید له هغه نه یو سلم مال موجود وي چې هغه موږ په ورثې باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات شي او له هغه نه هیڅ مال نه وي پاتې، نو د تقسیمېدو وړ شی نه وي، نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث ته تقسیمولو لپاره دغه درې رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګروال صاحب که اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایطو په اړه معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم شرایط لري.
هغه څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د مورث مرګونو، میراث له ځانه بعضې خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمیږي. اول بیا هم هغه د مورث مرګ ده، یعنی مورث باید مړ وي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارث ژوند ده، چې ورثه باید ژوندی او وجود ولري، یعنی له متوفانه د هغه ورثه پاتې شوی وي، چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري، یعنی په هغه وجود نه درلودل، یعنی په هغه صورت کې موږ کولای شو چې میراث تقسیم کو چې ورثه د هغې په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري، په غوړت کوي چې موږ دامل تقسیم کړو.
ډیره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب زوجیت یا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قرابت ده یا خپلوالی ده، چې دی په دې اړه موږ وایو سو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوع ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کیږي دا قرابت. هغه یو په څنګه چې په قرآن کې راغلي، یو اسبات دي، دوم زوی الفروز دي، او دریم زوی الحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوي چې له یو متوفا نه ارث واخلي.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
اوس موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د سانګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کوم قوانین موجود دي؟
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانع چې وجود لري په دې اړه باید وایو چې د مدني قانون په اساس د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانع لري. اول د قتل دی او دویم د دین اختلاف ده. قتل په کوم صورت کې د میراث معنی ګرځېدای سي، یعنی په کوم صورت کې یو قتل نسي کوی چې میراث واخلي. په دې اړه باید وایو کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي هغه په قتل ورسي، او دا قتل باید په عمدي توګه وي. یعنی دی کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسي په هغه صورت کې دی د میراث حقدار نسي کېدی، یعنی دی نسي کوی چې مال واخلي، ځکه چې دلته دی فقط د ارث او د تمې له خاطره هغه چانه چې د دې لپاره چې هر څه اجلتره خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاسته راوړي دی خپل موروث مرګ ته رسوي، یا هغه چانه چې دی میراث اخلي هغه مرګ ته رسوي، چې دا خپله د دې سبب کې دی له میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانخلي. او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده، یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثې په منځ کې دینی اختلاف وي دی نسي کوی چې میراث مستحق وګرځي. دا اختلاف مثال موږ ورکوئ سي کله چې پلار مسلمان وي او زوی یې په بل دین وي، یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري، نو دغه زوی نسي کوی چې خپل پلار نه میراث واخلي. او په همدې توګه که مثلا ښځه په بل دین وي نسي کوی خپل مېړه میراث واخلي. نو د میراث دوه اساسي معاونې چې په مدني قانون کې هم ذکر سوي، یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بلل کیږي.
تر منو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. ستاسو په سیمه کې ناوی څرنګ کالیا غوندي او د دغه رنگونو جامو پر وړاندې څه باورونه موجود دي؟
په خنو سیمه کې عموماً د نکریزو پشپا باندې خشخوري چې وای په دې کې خپل دغه افغاني لباس اغوندي چې چرمو باندې ګنډلې او په دغه شان
سپین کالي واغوندو. په اخر کې دا د پاکي او مقدستوب منور کوي، ځکه په سپین او شان باندې کوم لکه ولوي هغه بیا نه پاکي. نو دا سپین کالي نوې دي، خپل پلار د کور نه دي خسر کوځه په سپین کالي جامو کې سي او بیرته په هم کال یې نه
ځخني. دا سي نه لا پورا د ژوند له ټولو رنگو سره دي غلک کور اور جی دغه په خاطر باندې رنگوي کسبینې کوم فرق نه کوي، مقصد دا چې خ ژوند ولري.
موږ نن نه خبرونه د ناوی کالیو او پروندې باورونو ته ځانګړي کړی ده. تا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړی.
درنو اوریدونکو د نړۍ بیلابیل اوسیدونکو په غم او خادیو کې ځانګړي دودونه او رواجونه لري. همدا شان د ودونو په مراسمو کې هم د ځانګړو رواجونو درلودونکو دي. ځینې ناوي او شاته رنگ جامې ور اغوندي، ځینې په سرو جامو سمبالوي، ځینې خپل ملي لباس ور اغوندي او ځینې سپین او شنه کالي ور اغوندي. په دغو رنگونو کې هر یو ځانګړی ارزښت لري او د همدغه ارزښت لمخې دا دود پالل کیږي. په افغاني ټولنه کې هم دا ډول دودونه پالل کیږي، خو هیر دي نوي چې یو شمیر بهرنۍ دودونه هم ځایني ولهدي. د بلخ پوهنتون د ژبه او ادبیاتو پوهنځي استاد نازیه فاطمن وایي چې د تاریخ په اوږدو کې د ناوی د کالیو په برخه کې بیلابیل دودونه پالل شوي دي. نو موري وایي
پښتنو سیمو کې عموماً د نکریزو په شپه باندې اخیشخوري چې وایي په دري کې خپل دغه افغاني لباس اغوندي چې چرمو باندې ګنډلي او په دغه شان او د ورځې له خونه د واده پر ورځ باندې بیا سپین لباس اغوندي. البته د قدمات په اړه باندې وایم د هغه وخت رواج شول په افغانستان کې چې رسانې چې افغانستان کې رواج شول یا من سره غلې دغه وخت نه دی خواته د لباسونه غربي فرهنګ په موږ د موږ کلتور فرهنګ باندې اغیزه وکړه د رواجونه من سره غلې نه هغه مخکې آرایشګاه هم نه و خلک په کور کې به ناویګان جوړولې ولې پس دغه نه څنګه چارشګار است موز شو رواج سپین لباسونه هم رواج پیدا کړ. بیا نو د واده بل ورځ یا کله ترجمه یا پاسون کوي دا غوړز باندې بیا خلک سره لباس اغوندي. سره لباس البته د څه لپاره اغوندي؟ د دې لپاره اغوندي چې کله چې د پاسون کې ورځ باندې د ناوې خېل د ناوې کورنۍ بیا زوم کړه راځي د ناوې لیدو لپاره او دا سره لباس اغوندي یعنی د دې نمائندګي کې سره لباس چې یعنی د منګلور خوشاله ده یعنی تاسو ډېر خوشاله ده سره لباس اغوستي.
د اغلی پټمن په خبره چې پخوا به ناوې ته یوازې افغاني ګنډونه اغوستل کېدل خو کله چې افغانانو مهاجرتونه وکړل نو یو شمیر بهرني کلتورونه یې له ځانه سره راوړل. د کابل اوسیدونکي لالپور امیرزی وایي چې دوی د نکاح په شپه شنې جامې اغوندي او د واده په شپې سپینې. خو دا چې ولې دا ډول رنگونه اغوندي نوموړی یې په اړه وایي:
مور مې تل وایي چې شنې جامې څنګه اغوندي چې دوی شنې شي. یعنی کله کله چې ناویګانې وتی کې دا غټه مشرانې ورته دعا ورکوي چې زه کابله در لاندې شنه شه او یا زه کور دې شین شه. یعنی مقصد دا چې ستا اولاد وشي ستا کورنۍ یعنی څه چې غواړي هغه ته په کور کې غشي. نو ځکه دوی هماغه شنې جامې دغه دود دی چې دوی اکثر د موږ په سیمو کې اغوندي او همدغه لپاره چې خدای دې هغه کې او دا ډېر ورته مهمه مې ځکه اکثر چې دی په نکاح جامو کې بدون د شنو نه یو نور جامې نه اغوندي. وخت زمونه کې بچو هغه ټوټه بل یو ځې فرق په دې ټوټو ډیزاین کې راغلی نور ما غشین رنگ دی چې دوی همې شاه اغوندي.
کچیر ته څوک جامې وانه اغوندي دغه رنگ شنې او نور جامې اغوندي او د نکریزو شپې تیر شي
څوبوشي فکر نه کوم چې څوبوشي ځکه دوی میواز د غزمنګه مشران چې دی یو قسم کلتوري نیو هغه شوي کنه څوک وایي چې د نکاح جامې کله چې دوی د نکاح جامې چوي هغه شین رنگ زه هم درځي هغه شین رنگ ورته جوړ کړی. یعنی دا سه مسلې سره مخ شوي نیم چې دوی چې د نکاح جامې دی بل رنگ غوستي.
د نو موړي په خبره چې دوی لري په خواره حصے دا دوت پالي او کوخخ کوي چې د ناوې په دا ډول جامو کې کوم کمی کاستی را نشي. پلوشه چې اصلا د کندهار ده خو په کابل کې اوسي وایي چې دوی هم ناوې ته سپینې او شنې جامې ور اغوندي.
موږ په ودونو کې د ناوې په نکریزي په شپه کې افغاني کالي اغوندو بیا په نکاح په شپه کې شین کالي او بیا په واده شپه کې سپین کالي. په دې خاطر چې دا یو دود یو فرهنګ سوی ده په افغانستان کې او ټول دا دود تعقیب کوي. په همدې خاطر موږ هم دې کار کوو په واده کې که یو ناوې سپین کالي ونه اغوندي نو ټول خلک ورته وایي چې دا ناوې نه دی یعنی ټول نور څخه توپیر نه لري او ټول ورباندې خاندي یا ورباندې تبصره کوي.
د پلوشي په خبره کله چې ناوی له کوره وزي نو د ناوی ورور یا بل نږدې کس د ناوی ملا په یو دسمال تړي چې په دغه دسمال کې پیسې یا روټ تاوي تړي چې دوی دا دود هم پالي. د میدان وردګو اوسیدونکي آریا وایي چې دوی د ناوی د کالیو پر وړاندې ځانګړي دودونه لري او ځکه ناوې ته بیلابیل رنگونه کالی اغوندي.
په ودونو کې موږ مختلف کالي اغوندو د نکریزو په شپه د افغاني ګند افغاني چې زموږ خپل وطن کالي دغه اغوندو روپسې بیا د شنه کالي د سرسبزي کالي په معنا چې رنګ ورکوي هغه اغوندو روپسې بیا آخر کې بیا سپین کالي اغوندو. دا ځکه زموږ ته بیلابیل مفهومونه بیلابیل معناګان راکوي لکه زموږ سپین کالي اغوندو په آخر کې دا د پاکي او مقدستوب معنا ورکوي ځکه په سپین شان باندې کوم لکه ولوي هغه بیا نه پاکي. نو دا سپین کالي نوې دې خپل پلار دې کور نه دې خسر کوځه په سپین کالي جامو کې سي اوبېته په همغه کالي یعنی دې خسر دې کور نه مرته وتل نشته دي په همغه سپین کالي کې یعنی په کفن کې بیرته خپل خسر دې کور څخه یعنی اغه دنیا ته بيزي. شنه کالي زکه دې خوشبختی نه کده شین رنگ خپل دې خوشبختی سرسبزي نه کده زکه دې شین کالي دې خوشبختی په منور کول.
اغلی اریا زیاته وی چی ناوی پلاس کې باید سپین دسمال وی او شاسپین جامی او تور واسکټ یا کورتۍ اغوندي. خو د کابل د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکي کوبرا موسی زئی بیا وایي چې د ناوې د جامو په اړه د دوی رواجونه ځانګړي دي.
زمونږ په ودونو کې چې څنګه رواج ده، نو لکه دلته چې په کابل کې خلک ناویګان ته سپینې جامې ورغوندي، خو زمونږ په سیمه کې یعنی په قرباغ کې دا رواج نشته. د پخوانو زمانو نه لکه څنګه چې زما موریا موږ څنګه معلومات چې لرو، نو سپینې جامې هیڅکله زمونږ ناویګانو نه دي اغوستي او ګنډ افغاني اغوندي په ودو کې. لکه مخکې د واده نه د نکاح په شپه باندې یا په نور مراسمو کې هغه کالي فرق کوي، نو داسې خاص جامې موږ نه ورته لرو. او په واده کې چې ګنډ افغاني هم اغوندي، هغه په زمونږ په کلي کې د زړې ښځې چې دي هغوی په لاس باندې جوړوي، یعنی چرمه پې ماتوي، چرمه او پاولیو دا شیان پې ماتوي او تکم خپله ورته اخلي، یعنی جوړې شوې جامې نه اخلي د بازار نه، او تکا ورته اخلي. او هغه زړې ښځې چې په کلي کې هغوی د ناوې کالي جوړوي، او دا سپینې جامې لکه زمونږ چې په افغانستان کې زه چې څنګه معلومات لرم، دا زمونږ رواج ده نه، اصلا غربي ټولنه کې دا رواج ده. او شاته موږ دا څنګه چلته رواج ده، یعنی دا جوړه سپینه جوړی او دا دریشی او دا شیان موږ شاته نه کوي.
د غزنی ولایت اوسیدونکو نازنین بیا وایي چې د دوی په سیمه کې نسبت خارونو ته رواجونه توپیر کوي او ناوی ته سپینه یشنې جامې نه ور اغوندي.
د واده دوه سیده پار ولایت کې فرق کوي. موږ ولایت کې داسې داسې مثلا اوس خو بیخي په کابل کې مرسته وي ناوی ته سپین نکړو شپه افغاني او بیا د واده په مراسمو کې سپین کړو، مګر موږ داسې نه دام په واده کې دغه کالي ورغوند افغاني او هم په هغه کې د نکړو په شپه کې
ولې افغاني کالي ورغوند.
د دوی لپاره دا زموږ یو کلچر ده، ځکه کوي نو فردا کار ونه کې بیا په دې معنی چې کلتور مات کړی ده او د کلتور د احترام لري ده. همیش ناوته افغاني کلو راوند اکثر کدا چې تر اوسه پورې افغانانو کې ک تاریخ ته مراجعه وکړو چې سپین کړي نه ویني ته غوسی وګم په دوه لسیزو کې بیا اکثر ډیر سپین کړي استفاده کوي. لامل دا چې داسې افغانان ډیر خارج ته تللي دي، یاده چې د نورو فرهنګونو اغیز د افغاني کلتور باندې دغه په خاطر اکثریت خلک سپین جامې په واده کې استفاده کوي.
لنو موړې مو پختل چی ناوی ته باید څه ډول جامې واغوستل شي؟ هغې وویل
زما له نظره داسې جامې چې هم په کلتور برابرې او هم د اسلام په اسلام کې وي، دا که سپینې وي که رنګه وي، دا د دو معنا نه چې مثلا سپینې جامې که اغوندي دي اروپایانو په لحاظ، یعنې سپینه مقدس کالي دي، مقدستوب ده، او رنګه کالي چې په افغاني جامو کې ورغوندي داسې یعنې له پوره د ژوند له ټولو رنګو سره د غالک کور ته ورځي. د هغو په خاطر باندې که رنګه وي که سپینې کوم فرق نه کوي، مقصد دا چې ښه ژوند ولري.
د کونړ ولایت اوسیدونکو صابره بیا وایي چې په ودونو کې د ډول جامو جوړول لوړو لګښتونو ته زمينه برابرول دي او کوخخ باید وشي چې ساده جامې جوړ شي.
موږ زیاتره په ودونو شو خوري کې زیات د کوم کمیسونه چا غوند ډیر قیمتي چې بیا په عام ژوند کې نه غوسل کېږي چې دا یو بد مصرف یا اسراف دی چې باید دا کارونه شي. لکه په شمخوري کې چې موږ شراري په نوم یو کمیس لرو چې تقریبا 50,000 قیمت دی، خو دا کمیس یعنی څنګه چې د نوم څخه دی یعنی یو شراره یعنی شر یعنی باید دا کارونه کړو، ځکه عام زموږ مادي ژوند ته د تاوان رسوي. یو معنوي ځکه که یو انسان یو نفر که واده کوي او وس توان ونه لري خو مجبوره دی یا مسافر شو یا هم بل کار وکړي چې دا هم د هغې عمر یعنی زیاتېږي او هم مادي توان هم ورته رسوي. موږ باید دا مصرف یعنی کم کړو او لکه خپل هم دا ځوانان د دې مسؤول دي چې دا کار وکړي او بیا د ما او دوو نفرو کورنۍ چې باید د دې رسم رواج چې موږ ته اقتصادي
درنو اوریدونکو دا ودی دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وپانه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو ویه، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریاز مو کې لده.
چکر دوران خار د هندارو پشان تازل می مات لکه دوران خار د هندارو پشان خوت می یادی د وطن د غرود نارو پشان خوت می یادی د وطن د غرود نارو پشان باندی خومن سولی ونیان مینیو پما دیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو پما دیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو رو خلق نہ غواڑی چشی د سوزگارو پشان رو خلق نہ غواڑی چشی د سوزگارو پشان خوت میادی د وطن د غرود لارو پشان خوت میادی د وطن د غرود لارو